ستړي مشې په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. نن د سه شنبه ورځ او د دسمبر 1 یعنی د 2023 کال اخیری ورځ ده. داود خټکیم او د روان سات د کرخې پر غاړه خبرونه کې به درسره یم. د نن ورځې په خبرونه کې به د مشال د خبریالانو سره په دې خبرې کوو چې 2023 څنګه تیر شو او 2025 به څه نوي خبرې راوړي. مخکې له دې چې په موضوع خبرې پیل کړو، له نجیب امیر نه د روان سات تازه خبرونه اورو.
د شمالی وزیرستان جرګې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. د بلوچستان حکومت له پرونه راهیسې په هغه صوبه کې د امنیت د ساتنې په موخه د قانون 144 ماده اعلان کړې ده او په کیف د روسیې له تازه بریدونو وروسته د اوکراین په ځینو ښارونو کې د خطر زنګونه اورول شوي. خبرونه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د وی جرګې لارې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په تپسیمه کې د جرګې ګډونوالو وویل چې په سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ د نښتو او په پوځي کاروایانو کې عام ولس ته مرګ ژوبله وړي. د جرګې او مشر ملک نثار علي خان پرون مشال لډیو ته وویل چې له تیرې سمودې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ پیښې کیږي خو حکومت پر ضد اقداماتو کولو کې سنجیده نه ښکاري.
په دې غونډه شوې په شریکه یوه غوښتنه وکړه د امن چې ریاست ته په شمالي وزیرستان شي او په ټوله پښتنه سیمه شي عمومي امن د قائم کو. خو د امن د قائمولې چې د قیمه طریقه اختیار کړي دو دغه د امن نه بلکې د لوی بدامنۍ سبب ګرځي، ځکه چې کیمه سکیورټي ادارې دي چې د کیم بمبار کو کیم ګلۍ وراوي خپل صحیح هدف ته ځان نه رسوي.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان یو امنیتي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه په میرلیک کې وسلوال بریدونه کوي، نو ځکه یې د هغوی خلاف کاروایانې توندې کړې دي خو په دې کاروایانو کې د عام ولس د ژوند پوره خیال ساتل کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې تر څو په کورمه کې دواړه فریقین یعنی شیعه او سنی ډلې د وسلو پر راټولولو نوې سلا شوي حل ته لارې نشي خلاصولی. د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف پرون په پېښور کې مشال لډیو ته ویل چې په کوهاټ کې لویه جرګه په کورمه کې دایمي امن قایمولو ته نږدې شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د وسلو پر راټولولو یوه ډله سلا شوې او ډېر زر به بله ډله هم رضا شي. بیرستر سیف دا هم وویل چې تر څو له فریقینو سره وسلې وي تر هغې په سیمه کې امن نشي راتلی. هلته د کورمې په سدي سیمه کې پرون سنیانو مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د فرقیزو نښتو پر مهال د بګن ټالو کونج او باچا کوټ سیمو اوسیدونکو ته د رسیدلو زیانونو معاوضه دې ورکړل شي. په کورمه کې د اکتوبر په 12 د سنیانو په یو کاروان او بیا د نومبر په 21 د شیعهګانو په کاروان د بریدونو له وجې حالات خراب شوي او لارې بندې دي. د بلوچستان حکومت له پرون راهیسې په هغه صوبه کې د امنیت د ساتنې په موخه د قانون 144 ماده اعلان کړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په دې اړه پرون یوه اعلامیه خپره شوې چې پکې راغلي په داسې حالت کې 500 یا تر دې زیاتو کسانو ته په یو ځای د ټولېدو اجازه نه وي، د وسلو په نمایش پابندي وي او څوک د احتجاجي لاریون یا مظاهرو حق نه لري. په اعلامیه کې ویل شوي په بلوچستان صوبه کې به د قانون 144 ماده تر یوې میاشتې پورې نافذوي. دا اعلان پر داسې مهال شوی دی چې د روغتیا ادارې د کارکوونکو خپل یو میاشتنی احتجاج پرون ختم کړ. دوی دا احتجاج د سرکاري روغتونونو شخصي سکتور ته د ورکولو حکومتي پریکړې پر ضد پیل کړو. د روغتیا ادارې کارمندانو د بلوچستان هایکورټ په امر خپل احتجاج ختم کړی دی. په بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارمندانو د احتجاج له ختمېدو وروسته له پرون نه په هغه صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو بهیر پیل شوی دی. دا بهیر به ورځې دوام وکړي. په پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو کیسونو شمیر 18 ته رسیدلی دی. د پولیو تازه کیس پرون د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې وموندل شو. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي په 2024 کال کې 1400 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي دي. یونیسف پر خپل ایکسپانه په یو تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو دې ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستانه ستنېږي په تورخم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړو. یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان به له خپلو کورنیو سره یو ځای کوي چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. او نن سهار وختي روس ته لاغي چې د اوکران په سر خارکیف کې د چاودنو غګونه واوریدل شول. د اوکران په ځینو خارونو کې د خطر زنګونه وغږول شول. په دې توګه خلکو ته دا خبرتیا ورکړل شوه چې ممکنه ده روسیا هوایی بریدونه وکړي. د خطر زنګونه په چرنخیف، سومي، پولټاوا، لوهانسک، دنیپرو پتروسک، زاپاروژیا، کیف او ځینو نورو ښارونو کې وغږول شول. تر اوسه نه دی ویل شوی چې د روسیې لخوا ترسره شو د نن ورځې په بریدونو کې څومره ځاني تاوان رسېدلی دی، خو د مالی تاوان په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونه پر داسې مهال ترسره شوي دي چې یوه ورځ وړاندې امریکا ژمنه وکړه چې له کیف سره به اضافي امنیتي مرستې کوي، سو هغوی د جنگ په میدان کې خپله دفاع مضبوطه کړي. د خبرونو پای.
د کرخی په غاړه
د کرخی په غاړه خبرونه ده، او د نن موضوع د 2024 مهم واقعیت او د اغه پرانا کې د 2025 کال ته کتنه ده. میلمانه مو د مشال خبريالان دي، خو تاسو هم کولای شئ اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مشال ریډیو ته ټلیفون وکي، او که تاسو سره کوم معلومات وي، کوم رائے ورکول غواړي، کوم اندېښنه تاسو لري، یا د مشال د خبريالانو نه تاسو کوم پوښتنه کول غواړي، نو موږ سره په دې شمیرو باندې تاسو خپل نظر شریکولای شئ.
د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهئ.
00 340 1019.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او زه داود خټک یم. او دغه وی د مشال ریډیو د ټلیفون، واتس اپ، وایبر، سکایپ شمیرې یا کانټیکټ چې تاسو کولای شئ موږ سره په دې باندې تماس ونیسئ. همدا وخت موږ سره له اسلام آباد راشد خټک او له کوټې ایوب ترین د ټلیفون په لیکه باندې راغلي دي، نو دواړو ته ستړی مشي.
مننه
داود صاحب.
ترین صاحب تاسو ته اول راځم، 2023 تاسو څنګه ګورئ چې په دې کال کې چې نن اخیری ورځ ده په بلوچستان صوبه کې کم داسې واقعات، غټ غټ واقعات رامنځته شو، تاسو څه ګورئ چونکه تاسو په دې ټولو حالاتو نظر لرئ؟
داود صاحب، لکه څنګه چې نور کلونو نو کال 2023 هم که په مجموعي توګه ورته وګوري نو د بلوچستان د ولس لپاره دومره ښه نه و کم چې په کارو. بیا په خاصه توګه که موږ د 8 فروری د عامو انتخاباتو یا ټاکنو خبره وکړو نو په دې کې هم چې بلوچ ملتپاله ګوندونه دي یا پښتون ملتپاله ګوندونه دي، دوی دا ګیله لري چې د دوی سره درغلي سوې وه او دا درغلي په حکومتي کچه باندې وسوه. یعنی دوی دا خبره کوي چې فارم 45 او فارم 40 خبره کوي، او دغه په نتیجه کې چې کوم ملتپاله زیاتره ګوندونه دي هغه د بلوچستان اسمبلی څخه د باندې پاتې شو، نو دا یو ډیر غټ بدلون و د بلوچستان د ولس لپاره. بیا خاص
یعنی بدلون په دا معنی چې کم چې کم پرست ګوندونه دي، هغه بلوچستان دي یا پښتانه دي، هغه د اسمبلی نه بهر شوي دي. مطلب
جی او دا اول وار دی چې په دومره غټ، ځکه چې یوازې نیشنل پارټي چې دا چې هغه څلور سیټان په صوبایي اسمبلی کې لري، او دا ډول پښتونخوا ملي عوامي ده یا پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي ده، او د دې سره بلوچستان نیشنل ګوند چې دی نو د دې په اسمبلی کې یوه چوکۍ هم نشته.
او احتجاجونه په اول سر کې دي کړي، تر نیسه بیا هغه احتجاجونه او هغه خلاص شونه داسې نه ګوري چې کني سیاسي ثبات راغلی دی.
بیا دغه وروسته اوسو چې الیکشن کمیشن یو الیکشن ټریبونل اعلان کړي د بلوچستان های کورټ د ججانو په دغه کې، هغه کې دا وویل څوک اعتراض لري نو هغه کولای شي چې عدالت ته ولاړ شي. خو بیا د عدالتو دخوا هم زیاتره داسې فیصلې رالې چې کوم خلک اول ټاکل شوي وو نو هغه هم دغسې وساتل، او ځینې چوکۍ یا ځینې داسې وو چې پر هغه باندې د دویم وار لپاره د انتخاباتو کولو اعلان وسو. او د دې سره سره که موږ وګورو داود صاحب، د امن او امان چې مسله وه هغه ډېره زیاته و په دا کال کې، او ډیری کسان داسې دي چې هغه یوازې په بمی چاودنو کې یا د ترګری په پیش کې مړ شو، بلکې په هدفي وژنو کې هم ډیری کسان وو چې هغه مړ شو. که ستاسو یاد وي، د اوریدونکو یاد وي، د رر شم پیښه وسوه، نو په هغه کې ځینې کسان د بسانو سره شوک کړل شو چې هغه د کوټ څخه د پنجاب په لور روانو، بیا هغه په نشه شو، او د دې وروسته بیا په دوکۍ کې یو پیښه وسوه د کویلې د شلو څخه زیات مزدوران چې وو هغه وسلوالو نه یوازې مړه کړل بلکې ډیری نور هم زخمیان شو. دا ډول بیا تر ټولو غټه او ناوړه پیښه د کوټ پر ریلوی سټیشن باندې وسوه، چیرې چې په یو ځانمرګي برید وسو، نو هغه هم دغه ذمواري چې وو بلوچ وسلوال ډلې واخسته. په هغه کې د دوی په وینا چې ډیری داسې فوجان وو چې هغه تربیت مکمله کړې وو، او دوی د کوټ څخه بیرته د پنجاب په لور روان وو، نو د دوی هدف دغه وو. خو په هغه کې هم کسان ته مرګ ژوبله واوښته. دا ډول ډیر داسې پیښې وسوې چې هغه د امنامان
که بلوچستانو چې کوم احتجاج روانو، بیا د مهرنګ بلوچ په مشرۍ باندې هم دلته احتجاجونه شیو، د اغي پښتنو ته کوم مثبت جواب ویل شو کنه؟ اغي اوس هم په احتجاج باندې ناستیلته.
بالکل، د لادرکه بلوچستانو چې کوم خپلوان دي، داغو کیمپ لاوسم په کوټه کې روان دي. دوی دا وایي چې 15 کال اوسو چې دوی پر احتجاج دي، او دوی دا خبره ده چې په زورو کسان ورکتي. خو حکومت همیش دا ویلي دي چې د لادرکه بلوچستانو چې کوم د شمیره دغه 200 ده، او ډیری داسې دي چې هغه بیرته راغلي دي، حکومت دا وایي. او بل دلچسپ خبره دا هم وا چې د کوټ پرس کلب مخته د لادرکه بلوچستان د خپلوان د اتحادی چې کم کیم ته هغه ته هم ناڅرګندو کسانو دا کال ور کړی. خو بیا وروسته حکومت پر هغه باندې خواشنی ښکاره کړې وه، البته څوک یې نه دی لولي. او بل خبره تا د مارنګ بلوچ وکړه، نو دا یو نوی بدلون و، ځکه چې مارنګ بلوچ دلته په کوټه کې بیا په تربت کې وادر کې ډېر غټ غټ لاریونونه وکړو. او په هغه کې یوه جالبه خبره دا وه چې په دې کې په زیات شمیر کې میرمنې راوتلې وې. اول ځل و چې په بلوچستان کې بیا په خاص توګه که موږ د بلوچستان سیمې خبره وکړو، نو ډېرې زیاتې میرمنې راوتلې وې، او دوی هم دغه غوښتنه درلوده چې کوم لادرکه بلوچستان دي یا لادرکه ځوانان دي هغه په کار دادي چې هغه راخوش سي. خو یوه خبره د داود صاحب زه درته کوم، د حکومت یو ښه موږ ګام ورته ویلی شو یا بد، خو هغه د بلوچستان د کښتو کروندې په حواله وو چې د بلوچستان د حکومت لخوا و کروندګرو ته د شمسي توانایي، ځکه چې بجلی ډېره کمه ده، د کروندګرو د همیش پوښتنه و چې موږ ته د لمریز د چې کومه توانایي ده دغه د لارې دي زموږ کویانو ته د بجلی د اوبو د رایستلو لپاره شمسي توانایي هغه پلیټونه راکول سي. نو حکومت د 28,000 څخه زیات کروندګرو ته دغه د شمسي توانایي لپاره.
ترین صاحب، تاسو خو چونکه خپل به حالاتو نظر لري، نو دا واقعي چې هغه کم چې حقدار دي هغه ته دا ملاو شوي دي که نه د وزیرانو او سیکرټریانو خپلوانو ته ملاو شوي دي؟
په دې کې داود صاحب دا و چې کوم ټیوبیلان د حکومت سره یا د وابډا سره رجسٹر و یا کوم چې دی بلان جمع کول، نو په لومړني پړاو کې دی و دا خلکو ته دغه پیسې ورکول پیل کړی دی، خو دا امکان دی ځکه چې د وابډا دا وایي چې د دې تر څنګ 28,000 خو لیګل ټیوبیلان و چا چې به بل جمع کوي، او شاوخوا 10,000 یا 15,000 داسې ټیوبیلان دي چې هغه ایلیګل به و، یعنی په غلا به هغه چلیدل او د وابډا چې ملکاران و دغه سره به لین دی. نو اوس دا خبره کیږي چې هغه ته به هم دا ورکول کیږي،
یعنی دا د حکومت بشکه چې سیاسي بے ثباتی دا امنیت حالات خنه دي، احتجاجونه هم روان دي، خو حکومت دغه یو غټ ګام پورته کړی چې زمیدارانو ته یو فائدہ ورسوي. راشد خټک ته ورزو په اسلام آباد کې. راشد صاحب، تاسو څه ګورئ چې تیر کال، یعنی دا کال چې نن اخیری ورځ ده، دا د پاکستان مرکزی حکومت د ترین صاحب د راشد ټلیفون زما خلې کټ شو، نو تاسو سره دا خبره جاری ساتم او بس دا اخیری پوښتنه تاسو نه کوو، چونکی موږ سره نور خبریالان هم دي اوریدونکو، تاسو چرته ځای ما د قبایلی سیمو خبره به هم کوو، د پیښور خبره به هم کوو. نو ترین صاحب، تاسو راتلونکي کال ته څنګه ګورئ؟ دې ټولو حالات چې په نظر کې اوساتې، دا څنګه چې تاسو خبره وکړو، کلن راته وایي چې 2025 ته څنګه ګورئ، به څنګه وي؟
داود صاحب، خلک دلته ډیر خوشبینه دی چې 2025 په کار دا دی چې په بلوچستان کې تر ټولو لوی ستونزه چې هغه د امنیت ستونزه ده. دوی دا وایي چې په کار دا دی چې حکومت دلته امنیت ټینګ کړي، او زیاتره خلک د بیروزګاری چې د پځوانانو کې هغه هم ډیره زیاته ده، پځوانانو کې یو تشویش دا دی. بل هغه میرټ چې خبره کیږي، حکومت خو عملا نشکاره کیږي چې په میرټ باندې پځوانانو ته روزګار ورکول کیږي. نو راتلونکي کې دا یو هیله ده، یو خوب دی د خلکو
چې هغه دا ډیر غټ چیلنجونه دي چې خلکو ته په میرټ باندې داغي حق ورکړل شي، دغه ځوانانو ته روزګار ورکړل شي، او زما خیال ده چې د ترقیاتی کارونه هم دغلته وکړی شي. نو ترین صاحب، ډیره زیاته مننه، چونکی وخت مونږ سره کم دی او ساحه مونږ سره ډیره لویه ده، قبایلو ته به هم رسو. نو تاسو ډیره زیاته مننه، او مونږ ورزو راشد ته په اسلام آباد کې، راشد خټک ته. راشد، تاسو څنګه ګورئ په اسلام آباد کې چې د سیاسي حل او ځلو مرکز دی، ورسره غټي غټي فیصلې هم کیږي، نو 2040 څنګه وو؟
مننه. 2023 خو داسې و چې حکومت ټول په احتجاجونو کو تیر کو، کله حکومت ته کسانو نه پښتنه وشي او شوه هم د تری افتریکات چې دوی وای، نو د دوی ټولو نه غټ هغه اچیومنت چې دوی ورته وی، توره چې ورته وی یا غټه چې ورته وی، هغه دغه چې تر اوسه حکومت په ځای پاتې دی. یعنی دومره کمزوري حکومت چې د نورو ګوندونو په وګو ولار دی، هغه تر اوسه چې دی په ځای دی، دوی دا خپله توره ګڼي. البته د قانون سازۍ په طرح کې چې دا په کار کړی دی، داسې یو اجلاس هم د کمی اسمبلی یا د سینټ نه دی تیر شوی چې دوی په آرام کړی وي. نه، د تحریک انصاف چې دی دغه مسلسل احتجاجونه په اسمبلی کې، پارلیمان کې دننه هم او د پارلیمان نه بهر هم وو، خو بیا هم دوی په آئین کې یو ترمیم وکړو، بدلون وکړو، شپږشتم چې کوم بدلون دی، دا لوی کار و د حکومت لخوا. دا آئین دا په داسې حال کې وشو چې حکومت چې دا هغه 2/3 میجارټي هم نه لرله کنه، نو د دې تر مخه چې دی دغه شکل بدل شو، بخیر سپریم کورټ شکل بدل شو، آئینی سپریم کورټ داسې وشول چې دوشول په پاکستان
کې سپریم کورټ خبره پکې بالکل نه ویره غلې دي کنه. ترمیمونه خو همیشه کیږي او حکومتونه آرډیننس هم جاری کوي، صدر او ترمیمونه هم کیږي، خو دا سپریم کورټ پکې یو نوې سټیپ راشد صفی ګر کوي، دا پکې واخستل شو.
بخی دا بخی لکه داسې یو انقلابي غونډه کار شو چې سپریم کورټ لکه داسې تاسو ویلې چې پاکستان کې دو سپریم کورټ دی، یو آئینی بینچ دی او یو عام دی. عام به دغه کم عام مقدمه چې د ولس دا به کوي، او دا آئینی او سیاسي مقدمه چې دی هغه دغه بینچ کوي، آئینی بینچ کم دی.
صحیح.
او بیا د سپریم کورټ د چیف جسټس ته جوړولو طریقه کار هم بدل شو. په خو به داسې وا چې په خپل براتلو کنه، خودکار غونډه عمل او چې بس کم سینیئر کس دی براتلو، اوس دوی درې نمونه لګي، او بیا د جوډیشل کمیشن کم کمیشن چې دی چې دا ججان جوړوي، هغه کې هم د پارلیمان د خلکو برخه زیاته شو، په خو په کې د ججانو زیاته وه. اوس جرلس کسیزه دغه د کمیشن دی او په کې د پارلیمان خلک زیات دي، نو داسې تاسو ویلی شئ چې سپریم کورټ یې د پارلیمان تابع کو. اوس دا خو شول کبد شول، دا بیل بحث دی،
دا یو بل بحث دی بالکل. تاسو څه فکر کوئ حکومت په ملک کې چې کوم امنیتي حالات دي، د دې په اړه حکومت اوتوانېدو چې کوم جدي فیصله واخلي کنه؟ خلک په اسلام آباد کې د دې نه ډیر زیات نا امید دي، ناهیلي دي.
داسې ده چې حکومت ته هر وخت چې دی د پاکستان حکومت ته د تیرو څو لسیزو راسې درې چیلنجونه وي، او هر کال چې ختمیږي هم موږ په دې بحث کوو، او چې شروع کیږي هم موږ په دې بحث کوو. امنیت څنګه شو، معاشیت اقتصاد څنګه شو، او سیاسي ثبات څنګه شو، او دا درې واړه چیلنجونه چې وو دا په دې تیر کال کې هم، اگر چې د حکومت کال نه دی پوره شوی، کال خو پوره شو خو په کیلنډر کې د حکومت کال خو په مارچ کې پوره کیږي، خو تیر کال چې وو په دې کې سیاسي بې ثباتي هم ډېره زیاته وه حکومت ته، او اقتصاد هم خراب و. البته دوی بیا یو دغه وو چې د ایم ایف نه چې کم قرض پروګرام منظور کو کنه اوه اربا ډالر، نو یو څه نه څه دغه وو خو ګرانی نه ده کمه شوې. تر څو پورې کې د امنیتي خبره ده، نو امنیتي ستونزې حکومت لري، او په دې کال کې ډېرې زیاتې د ترګرۍ پیښې هم وشوې. دوی چې کم قانون منظور کو یو دلته چې په چا باندې د ترګرانو شک وي هغه ته اوچتولی شي، او درې میاشتې چې دی ساتلی شي کنه، نو په دې باندې هم دغه د بشري حقوقو چې کم دغه د کمیشن دی یا نور چې کم وکیلان دي، او دا سیاسي خلک چې دي هغوی په دې باندې ډېرې نیوکې هم کوي چې دا خو بته سیاسي مخالفین هم داسې پورته
څه فکر کوي. د بیان ازادي په 2014 کې په کوم ډګر ولاړه وه؟
د بیان ازادي خو په یو ډول تاسو ووایئ چې ختمه شوه، ځکه چې کومه ټولنیزې رسنۍ دي دا خو داسې بندې کړې چې دلته ایکس بند دی، د فرورۍ نه چې لا الیکشن شوی دی د هغې نه دوه هفته پس چې دی ایکس پخوانی ټویټر هغه بند دی، پخوانی ټویټر بند دی، په ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ باندې د فیسبوک په یو پوسټ باندې خلک پورته شوي دي،
یعنی گرفتار شوی وړل شوی.
گرفتاری خو بیا هم یو مهذب پکې چې خود چا باندې چارج ولګوي هغه اوچت کې، دا چې بیخي لکه سړی لا درک شي
تختول شوی دی،
تختول شوی دی درې ورځې څلور ورځې پتن لګي، بیا ورته ویل شي سړی مونږ سره دی او تاسو شور مکو در پرېږدو یې کنه. دغه سي په دغه باندې په ورځپاڼو باندې چې په کومه ورځپاڼې یعنی ځکه دا یو لوی ورځپاڼې مثال ورکړم ډان، په هغې باندې اشتهارات بند دي، سرکاري اشتهارات پرې بند دي، او هغه په دې وجه چې د حکومت چې کومه دغه د پالیسي ده په دې نیوکې کوي، د ایډیټوریل چې وي هغه د خلاف رضیه خبرونه داسې چاپ کوي چې هغه نور نه چاپ کوي.
د پوز په سیاست کې کردار کم مقام ته
ورسېده، نور زیات شو. د پوز په سیاست کې کردار چې دی نور زیات شو، اگر چې د حکومت خلک یا ځکه هغه صحافیان چې هغوی د پخوانی حکومتونو کې د خصوصا د تحریک انصاف په حکومت کې څه ستونزې لیدلې دي، هغوی وایي چې نه فوج خو بس داسې وکړ چې د یو خاص ګوند د سر نه لاس پورته کو، نور سیاست نه کوي. خو په دې حکومت کې داسې ښکاري چې د فوج په سیاست کې کردار ځکه زیات شو چې د نهمې مې دا پیښې چې وګوري دغه سیاسي خلکو هغې ته فوجي عدالتونو سزا ورکړه، پنځه اتیا کسان ته سزا ورکړه. نن چې دی نن یو عدالت سزا ورولې ده د ګلګت بلتستان پخوانی چیف منسټر چې دی د تحریک انصاف کس دی خالد خورشید نومېږي، تاسو په خبر کتلی وي، هغه ته څلور دېرش کاله د بند سزا ورولې ده. څلور دېرش کاله بند سزا په دې ګناه ورولې شوې ده چې هغه په یو
رشید تاسو د سزا خبره وکړه که لنډ راته ووایې چې پوز په سیاست کې ګوتې وهل هم شروع کړو، د پوز دننه خپله کوم احتساب چې دی هغه لږ تیز نشو، د پخوانی د ایسای مشر هغه یعنی دغه خلاف مقدمه درج شوی ده؟
صرف دغه خلاف نه درج شوی، نور کسان هم دي چې هغه دومره هایلایت شوی نه دي کنه، یا دوی پټ ساتلی دي، ځکه چې د فوج مقدمه چې وي دا خو په عام محضر کې نه کېږي، دې ته خو د رسنیو یا د ژورنالستانو لاسرسي نه وي. هغه موږ صرف دغه نه خبرېږو چې دوی کومه څانګه چې ده د عامو اړیکو آی اس پی آر دغه جاری کی کنه، پریس ریلیز جاری کی. نو دغه دا چې دا احتساب خو په فوج کې دغه هر وخت وي، دا خو د پخواره څخه چلیږي په فوج کې دغه سلسله مسل دوامدار وي. اوس دا ده چې څوک سزا کیږي، یعنی دا سړی په دې سزا شوی چې دا د ذاتی عمل وو کنه، دا د پوسټ تګلاره وه په هغه وخت کې او د کوله، نو که داسې وای چې د پوسټ تګلاره وه بیا خو پکاره چې پخوانی آرمی چیف چې دی هغه مسره سزا شي باجوا،
صحیح
نور کسان به هم ورسره.
او رشید کلن راته وای دا چونکه نور ملګری مار اخستی د پیښور نه او د قبایلو نه ماسره دي، اغه ته هم وخت ورکو. خو کدار ته وای چې دې ټول دا تاسو چې کوم نقشه راخ کا دا مو جوړه کا، تاسو راتلون کی کال ته څنګه ګورې 2015 ته څنګه ګورې چې څه بدلونونه را روان دي او خاص کر دا مرته وایې چې د عام اولس یو عام سړی چې دی د هغه پکې کومه خبره د خیر ده کومه یې د بدو ده؟
مسله دا ده چې د عام سړي خبره څوک نه کوي. حکومت که کومه پالیسي جوړوي هم هغه د سیاسي مقصدونو لپاره جوړوي، د عام سړي د ګټې خبره پکې نشته. که اپوزیشن کومه خبره کوي هم نو زموږ قیدیان در اخلاص شي، پلان کوي دغه شي دا دی وشي، هغه دغوی خپلې دګوي غوښتنې وي. د عام اولس غوښتنې دوی په دې ټول احتجاجي تحریک کې نه دي شاملې کړي، نه اپوزیشن او نه حکومت. دا روان کال چې دی دا په دې معنا هم خطرناک دی د حکومت لپاره چې یو خو په اندرونی محاذ باندې دغه د پی ټی آی د تحریک انصاف احتجاجي سیاست ختمول دوی ته دي. هغې دپاره مذاکرات شروع دي، په 2 جنوري باندې به هم مذاکرات کېږي. خو داسې ښکاري زما خیال دا دی، کېدای شي زه غلط یم، چې دا مذاکرات په ډېره نتیجه ورنه کړي، ځکه چې دلته سزاګانې اورول کېږي د تحریک انصاف خلکو ته. لکه د نن چې د گلګت بلتستان ولته اورول شوه، مخکې د ملټري کورس نه اورول شوې، یا د عمران خان هغه د القادر قص سزا چې دا هغه هم محفوظه شوه.
مطلب دا چې سیاسي بې ثباتي به دوام ولري؟
زما خیال دا دی چې سیاسي بې ثباتي یا احتجاجي سیاست ختمول چې دي دا د حکومت لپاره ګرانه ده. بل په ایکسټرنل محاذ باندې کنه د بهرنۍ نړۍ سره چې دوی کومې اړیکې دي، دا حکومت چې دی دا ډېر زیات د چین خواته تللې ده. په هغه سیپیک باندې کنه کم چې اقتصادي دهلیز د پاغې باندې بیا کار شوی دی. اوس په امریکا کې چې بدلون راغی د انتخاباتو په نتیجه کې د ټرمپ ایډمنستریشن چې راشي، نو هغه خو کاروباري سړی دی او د هغه ټولې پالیسۍ چې دغه په کاروبار باندې چې موږ بې ځایه پیسې ولې ولګوو، لکه داسې ملکونو ته خاص پاکستان ولې پیسې ورکړو چې دا موږ په ګټه، هغه خو په نیټو باندې هم دغه کوي چې نیټو موږ پیسې په نیټو ولې خرڅو.
مطلب دا دی چې په امریکا کې د سیاسي بدلون به په پاکستان باندې هم یو څه اثرات راځي. رشید ډېره زیاته مننه، ډیر زیاته مننه مشال ریډیو سره د پدې پروګرام کې د برخې خستو. اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانو او بیا به پیښور ته ځو، چرته چې موږ سره د مشال خبریال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیک راغلي. خو اول دا د ټلیفون شمیرې واوري.
د مشال راډیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي: 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش در سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پتا مودا مشال راډیو ترسنگ یې د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه.
تاسی مشال ریډیو ته غوږی، زه داود خټک یم او مونږ د مشال خبریالانو سره په دې خبرې کوو چې 2023 څنګه تیر شو او 2025 به څنګه وي. نو همدا وخت زمونږ د پیښور خبریال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیکه دی. عظمت ستړی مشې؟
ډېر مننه داود خان.
عظمت څه ګوري د خیبر پختونخوا کې په پیښور کې چې د حکومت مرکز دی، 2015 کال څنګه وو په سیاسي لحاظ سره، په ترقیاتي لحاظ سره، په امنیتي لحاظ سره؟ حکومت څه کړي دي، څه په کارو کدا راته وې؟
ډېر مننه داود خټک. داسې دا چې اول به مونږ راشو چې کوم تاسو ترقیاتي خبرې وکړي، چې ترقیاتي کارونه په خیبر پختونخوا کې په 2023 کې سو. اوس چې کوم د خیبر پختونخوا خزانه ده په هغه کې 1.5 ارب روپې پرتې دي، او دا هم د مجبورین پرتې ځکه دي چې کوم د IMF پالیسی ده یا د IMF چې کوم تګلار ده د هغه مطابق په خیبر پختونخوا په صوبې په خزانه کې د 100 ارب سیوا پیسې چې کمی دي هغه په کار ده چې په دغه کې پرتې وي. دی پیری چې کله دغه بجټ وو ته سره رښتم 15 په هغه کې درې غټ اعلانات شیو. یو هغه چې سولر سیستم به هغه خلکو لور کوي کوم چې غریب دي یا دغه وس نه کیږي، او یا چې کوم دی نو مطلب الته کې د بجلی سیستم زی دي هغه هم تر اوسه پورې نه ده شوی. د ټول نغټ بل یو منصوبه چې کما هغه د ډیر اسماعیل خان یا د ډیر چې کما موټروی وا هغه وه په هغې هم تر اوسه پورې لا کار نه شروع دی او نه هغې له فیزیبلټي او نور څومره سیزونه دي هغه نه دي شوي. دغه شانته کې نیو پېښور ویلي باندې یو پروجیکټ و هاوسنګ پروجیکټ هغه دی اعلان کړی کورونو جوړولو چې کوم پروژه وه هغه هم اعلان شوی وه خو تر اوسه پورې په هغې هم څه نشته. دا غټ چې کوم درې
په دې ځایونو باندې دا چې کوم عوامي منصوبې وي که سولر سیستم و یعنی د برېښنا سیستم و یا ډېر اسماعیل خان موټر وی وه یا د هغه نو دا حکومت دا نه دي کړي ستاسو په خیال کې څه حکومت کړي؟
دا غټې پروژې وي چې کوم دوی وي چې یاره دا غټې پروژې دي دا به مونږ مکملو یا به شروع کوو یا په دې کار روانېږي. دا خو غټې پروژې ما تاسو ته وي چې یاره
په دې پرمختګ نه دی شوی. تاسو مطلب
په دې پرمختګ نه دی
شوی څه شوی دی؟ دا څه ښه شوی دی؟ خمس شوی دی
شپږ سوا هیڅ هم نه دي شوي خو چې شپږ سوه او اووه داسې منصوبې د دې بجټ نه اوباسلې شوي دي. شپږ سوه او یو سوري شپږ سوه او یو منصوبې چې کمی دي هغه بجټ نه اوباسلې شي. په هغې کې ډېرې داسې منصوبې دي چې هغه فریج شوي دي څه ډیلیټ شوي دي او څه لمیټډ سکوپ هغې ته وي. درې واڼو کې فرق دا دي چې کوم ډیلیټډ پروژې وي هغې مطلب دا دي چې دوباره به دا پروژه چې کومه ده نه شروع کېږي. فریج پروژه دا وي چې یاره څومره کار پې شوی دی بس هم په دې ځای کې ودروي او د دې نه مخکې کار ځکه نه شو کولی چې پیسې نشته. او دریم چې کوم لمیټډ سکوپ یا دا لمیټډ سکوپ چې دي څه ته وایي هغه دا وي چې یاره دا کوم څومره کار شوی دی مین که مردان نه تر د پېښوره پورې موټر وی جوړېده نو که چار سدې پورې جوړه شوې ده نو بس اټس انف. نو شپږ سوه او یو پروژې چې کومې دي هغه دغه نه اوباسلې شوي دي. خو بیا د خیبر پختونخوا چې کوم دوه زره څلرویشتم چې کوم کال وب د هغې په ړومبی شپږو میاشتو کې پنځل صرف دیارلس فیصده بجټ چې کوم دی هغه لګولې شوی دی ځکه چې بجټ هغوی سره شته دی. نو د صوبایي حکومت په وینا باندې چې یاره موږ سره پیسې نشته خزانه خالی ده د دغې د وجې دیارلس فیصده صرف لګېدلې دی صرف دیارلس فیصده بجټ لګېدلې. دغه شانت کې اربن پالیسی یونټ او محکمه
عظمت عظمت کړه عام خلکو خبرو ته راشو د یو عام سړي یو عام زنانه خبرې ته راشو نو ګرانی چرته رسیدلې ده؟ آیا حکومت داسې اقدامات کړي دي چې په هغه کې یو عام کس ته څه فائده ورسی دغه اقتصاد لږ راخشي کنه؟
بالکل د خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه پورې چې کوم سیګنیچر یا پروژه دغه روانه ده په هغې باندې دي د دې دا چې کوم اوس حکومت ته دی جوړ کړی دی هغه د صحت کارډ او صحت کارډ دي چې کوم دی تر اوسه پورې سسټین ساتلی دی روان دی او کله بند شي کله کلو شي بیا ورته پیسې ورکي. خدای یو واحد پروژه ده چې دا روانه
صحت کارډ هغه سکیم دی چې غریب خلک په اسپیتالونو کې په هغه کارډ باندې بغیر پیسو علاج کولی شي.
بالکل بغیر پیسو چې کوم دی هغه علاج کولی شو.
دا کله شروع شوه
حکومت ورکي؟ دا شروع شوه د نن نه درې کاله وړاندې. درې کاله وړاندې شروع شوه بیا پکې بند شو بیا هغه نه پس چې کوم دی بیا شروع شو درې کاله مین لکه دا ټینیور د دې خو ډیر شو د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت دا کې خو دې کې منځ کې سوسو پیری چې کوم دی نو دا بند شو
ودری دی بیا روان شي. عظمت دار ته وایي چې په خار کې خاص کر په پېښور خار کې داسې کوم ترقیاتی کارونه شوي دي کنه هغه هم پټه په ولاړ دي؟
بالکل صرف یو چې کوم مونږ تاسو ته وختیم زمو تاسو خبرې کې دي نو تر اوسه پورې په پروژو کې چې کوم دی صرف یو بی آر ټی پروژه چې کوم مخ کې جوړه شوی و خو تر اوسه پورې په پېښور خار کې تر اوسه پورې چې کوم دی د وال سیټی ویلو هغه هم اوسه پورې نه شوی.
وال سیټی
وال سیټی مطلب دا او چې کم خار مطلب د پېښور چې کم خار یا کم دغه مخ کې د دیوالونو دنه نه دی لکه څنګه چې تاسو کو اوریدلی وي په پېښور کې چې په پېښور کې چې کم دی دا یو گیټ ته هاغه گیټ ته نو هغه تاریخي خار کم چې د گیټونو دنه نه نو چې کم تاریخي خار د گیټونو دنه نه نو هغه د پرزرو ساتلو د پاره دی او پروژه وا. بل گرین او کلین پېښور چې کم دی هغه دی او پروژه وا چې دلته نو مونږ دا چې کم د فلو سیستم دی د اوبو د وتلو یا چې کم د رانی وبدی کاغه نالې دی کاغه د کورونو وبدی یا نور داسې چې کوم سیوریج لاین دی دا بکو هم هغه زړه چې کوم سیوریج لاین دی هم هغه دی او چې څنګه باران شي هغه هم پټه په باندې سړکونه چې کوم دی ډک شي وبونه. نو دا چې کوم هغه وړي تاسو ته زموږ چې کوم عام نارمل عام خلک چې کوم دی هغه یو کار لزی او سړکونه او کوسي دا هغه وبوډه کې دی نو کار لنی شي.
خلکو روزګار څه حالت دی؟ ځوانان په کوم حالت کې دي؟
ځوانان دا دي چې کوم لکه تیر اوس چې کوم د روان د 2023 کال چې کوم مونږه فکر وګورو نو په هغې کې چې کوم دی د کومونږ تعلیم په حوالی سره وګورو نو تعلیم دپاره بجټ چې کوم دی د تیرو کالونو په نسبت باندې پیرې کم شوی دی. ورسره که د نوکرو ان امپلایمنټ وګورو نو په هغې باندې اوسه پورې بین دی
بیروزګاری زیاته
ده. بیروزګاری چې کوم زیاته ده، بیروزګاری دې حد لا راغلی ده چې د پولیسو د وینا مطابق چې تیر کال په 2023 نواخلې تر 2024 کې اته 1.5% چې کوم جرایم دي هغه سیوا شوي دي. دا هغې وجه دي داخې چې یاره چونکه بیروزګاری ده، خلکو سره کارونه نشته دي، کسب نشته دی، بل څه نشته دی، نو هغه چې کوم دی نو د هغې لنډه لار چې کوم ده هغه مطلب داسې کارونه دي کوم چې قانوني
طور امنیت څنګه دی په صوبه کې، امنیتي حالات آیا خلک خوشحاله دي امنیتی حالاتو نه، حکومت سوی چې دی امنیتی حالات ښه کړي دي نه دي کړي، په هغې باندې کوم اقدام شوی؟
دا امنیتی حالات حوالے سره خوم دغه دی چې کتا سو ګوره قبایلی اضلاع چې کوم دی، قبایلی اضلاع کې اوس هم چې کوم دی نو بدامنی روانه ده، ور سره چې کوم دی ټارګټ کلینګ یا چې کوم هدفي وزن دي هغه هم روانه دي. لکه د نن نه درې ورځې وړاندې زه یو رپورټ لتلی وم د مردان رستم علاقې ته، هلته کې یو پولیس چې کوم دی هغه چا شهید کړی و، هغه مړ شوی و، او د هغه والد صاحب سره چې ما خبرې کولې نو هغه ته ما چېرې چونکه مردان او پېښور او دا لږ شان مردان یا چار سده یا دا علاقې چې کوم دي دی کې خو امن لږ شان ته
صحیح عظمت کلن راته وویل چې راتلونکي کال ته څنګه ګوري 2025 ته دا ټولې خبرې چې تا وکې نو 2025 به په پیښور کې په صوبه کې بسنګ ای
چې کم حالات روان دي، کم د دې پالیسی دي داغه مطابق چې څنګه 2023 کال وزکه چې څنګه راشد خټک سیبم د دې نمخ کی وي چې کم د حکومت کال دی هغه د بجټ نه د بجټ پوری نشپګ میاشتې په بجټ کې وړي دي تر اوسه پورې چې کم دی دیار یو روپے چې کم ده نو هغه په هغه پروژو نه لګیدل کم چې عوامي پروژې هغه تبیل شي نو 2025 کې شپګ میاشتې نو هغه کې مطلب لګي خدا سي نه زکه چې دې تر اوسه پورې لا پالیسی هم نه دي جوړې کړې نه هغه پروژو د پاره نه د امنیت د پاره
مطلب دار چې د 2025 د پاره ډیر زیات پلانینګ نشته دی او امکان لري چې دا هم د 2024 په سیر باندې وي. نو ډیر زیات مننه عظمت تاسو د مشال ریډیو سره د خبرو کولو. اوریدونکو د مشال ریډیو د اپلیکیشن په حواله سره یو اعلان درته در اورو. دا د مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو څنګه کولای شئ چې ډاونلوډ کړئ او ډیر په اسانه باندې مشال ریډیو واوري. بیا ورزو طارق اورگزی او شانواز مونږ سره غلي غي سره بیا خبرې کوو. نو دا د اپلیکیشن اعلان تاسو واوري.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ او زه داود خټک یم. د مشال ریډیو د اپلیکیشن په حواله سره تاسو ته مونږ اعلان درکو، خو دا غي لږ تفصیل درکم. کله چې تاسو اپ سٹور ته لاړ شئ که تاسو سمارټ فون لرئ نو هلته تاسو مشال ریډیو ولیکئ، او مشال ریډیو به داسې لیکئ چې MASHALRADIO. دا چې تاسو ولیکئ د مشال ریډیو اپلیکیشن براشی اگر ڈاؤن لوڈ کے پیچ کل ہم تاسو مشال ریڈیو اور ڈیر صفا د مشال ریډیو خبرونه اوری دیشه، ویډیو غانې کته شه، ټول اغه لیدیشه. دا وخت مونږ سره طارق اورگزی دی، اشتیاق مسید مونږ سره ټلیفون په لیک باندې راغلی دی. نو طارق ته چونکه د کورمی ته اشتیاق مونږ سره راغلی دی، اشتیاق مسید دی. نو اشتیاق تاسو به د راپورونه اوري هم. اشتیاق مونږ ته د جنوبی وزیرستان داسې د ډیر اسماعیل خان او ټانک نه راپورونه راکئ. نو اشتیاق سګوره چې 2024 په جنوبی وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان دی کې څنګه تیر شو، سپکې بدو سپکې خو.
مننه داود خان. 2024 کول جنوبی وزیرستان د بدامنۍ حالت سره مخامخ و، او دا د تیرې یوې میاشتې حال کا زده مشال ریډیو اورېدین کې ته بیان کا. په دسمبر 16 باندې په دشکا سیما لیټه سار پوځي پوسټ باندې برید وشوی لتا سویر شپوړس پوځي سرتیری وژل شوی وی، او په دانا اول د دغې میاشت دسمبر 3 باندې د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیما کې پوز خپل کیمپینا خالی کړل، او د دغې سیمې نه ووتل، د علاقې خالی کړله، او دغه دشکا سیما کې چې د دسمبر په شلم باندې برید وشه دا هم په دغې لیار روچی چې ماکینا تس درېمه شاول ته په دغې پوسټې باندې برید شوی دی، او هغې نه پاس بیا په د غیرانګې د دسمبر 9 یعنی دوه ورځې اول په تحصیل سره روغه پړتی گئی سیما کې ها وسله ولې پوځي پوسټ برید کړی و چې پچې یو پوځي سرتیری وجل شوی و 25 پرهار جلی شوی وی داغه خو لکه پیرا کول نورې وړې غټې بریدنه شوی دی خو د سو ورځې حال دی دغه وجنا خلک د بار بار احتجاجونه کوي که په سویلي وزیرستان اپر ضلع شوي که د سویلي وزیرستان لوور احمدزی وزیر اولسی پاسونینه کوي د امن په نوم باندې حکومت نه دا غوښتنه کوي او 13 ورځې ها په ماکین سیمه کښې د درې ماسې د مشرانو یوه جرګه شوې ده د حکومت نه یې دا غوښتنه کړې ده چې د امن حالات د ښه کړي خو د حکومتي چارواکي چېرته کوم پوځي چارواکي دي هغه ورته یې چې امنیتي حالات ټیک نه دي مجادفي عملیات کوي او په دې کښې دغه چې شپوړسم د شلم دسمبر کوم برید شوی و دشکا سر شپوړس پوځي سرتیری وژل شوي وي هغې نه پس د دغې دشکې سیمې دوه کلي د پاکستان پوځ په امر بنې علاقې نه کډې کړې دي او 225 کورنۍ
نو تاسو مطلب دا دی چې امنیتي حالات یعنی خلک د امنیتي حالاتو نه خوشحاله نو تاسو په خپله ډېر اسماعیل خان او ټانک دا خو عام خاري سیمې دي یعنی هغه خو قبایلي زلوه پخوانی ډېر اسماعیل خان ټانک کې څه حالات وو
داود خان زه نن خپل ټانک ته تللی و د ټانک ته چې سهار درې تلله ها اور واپسي بنې د ډېر اسماعیل خان ټانک روډ بنې پوځي کلی جوړي ځي لګیا ده اور د روډ سایډ ته د توڼې سره اور د پوځي چې نوې کلی جوړې شي هغې سره پوځ وی لوډ وی ډایورشنی نه جوړ کړي دي عام خلک د تګ رو تګ د پوره اور بالکل داسې جنگي ونې حالات دي
څه مطلب دی چې اوس سر روان دي تاسو څه ګورې
دا په سیمه کښې لکه د سویلي وزیرستان ضلع حالات مو درته بیان کړل د ډېره اسماعیل خان د کولاچۍ تحصیل سیمه کښې وسله ول په ګڼ شمېر شې روغلي دي د غیرانګې ټانک شهر مضافات کښې ها په ګڼ شمېر شې روغلي دي اور هلته که پوځ دی که پولیس دی دا بالکل که تاسو روشئ ویکسي خلک د دې ضلع د ټانک د ډېره اسماعیل خان ضلع خلک حالات سره مخامخ دی اور پوځ په جنگي حالات کښې دی بالکل داسې لګي
اشتیاق دا خو امنیتي حالات شو دلته خاص کر ځوانان په دغه ټوله سیمه کې کټانګ دی ډېر اسماعیل خان دی جنوبي وزیرستان دی اغي څه فکر کوي د دې ټولو حالاتو باره کې اغي یو امید لري یو تمه لري کنه نه امیدي ده بل خلکو د امن لپاره د غوښتنو لپاره آیا د دې چې احتجاجونه کول هغه اوس هم روان دي کنه هغه څه خواله پکې راغلي دي
داود خان لکه مو ذکر ته وکړي 13 ورځې په ماکین کښې چې د درې ماسې د کیمې مشهورونه جرګه وه په دې چې ډېر ګڼ شمېر ځوانون هم ورته راغلي وي یا د کراچۍ د ډي اي خان ټانک نه په ګڼ شمېر کښې برخه اخیستې وه او د سویلي وزیرستان لوور احمدزی وزیر ځوانون مشهورون هم ورته راغلي وي ځوانون د امن غوښتنه کې اولسی پاسون په نوم باندې د امن د پوره احتجاج کوي خو د حکومت کا میجا دا وخت په دا کول شي چې د کوم فروری الیکشن شوی وه هلته په دغې ضلع کښې اکثر په سویلي وزیرستان پر ضلع شي د جی یو آی جمعیت علماء اسلام فضلرحمان ګوند حکومت راتلي خو دا کول په الیکشن شي دا اولنی ځل دی چې د پی ټی آی په تحریک انصاف امیدوارون په سویلي وزیرستان اپر لوور اور ټانک ضلع کښې کامیاب شوي دي خو دا چې تحریک انصاف کوم وس نمائندګین دی نمائندون دي هغې سره چې میجا کله خبره کړي د خپل صوبایي حکومت نه دا ګیله کوي چې فنډینه نه ورکوي د دغې وجه نه د په ځوانونو کښې هم لږ دا دو چې کوم فنډینه د صوبې نه وس دې ته میلاویږي ترقیاتي چارې هم نه شي او د بدامنۍ حالات سره مخامخ دي د دغې وجه نه په ځوانونو کښې هم مایوسي ورځ په ورځ زیاتې
حکومت تر اوسه پورې دلته کومه غټه منصوبه شروع کړې ده په دغه کوم ځای نه چې تاسو راپورونه ورکوئ لکه ټانګ شو ډېر اسماعیل خان شو جنوبي وزیرستان شو آیا حکومت له طرفه کوم داسې غټه منصوبه شروع شوې ترقیاتي چې د خلکو په ښېګڼه وي په خیر وي که نه
نه داسې سمون صبح په دا راون کول کې د میچ په نظر نه دروغلی د علی امین دیکھ چکیم دے خیبر پختونخوا وزیر اعلی دای د ډیر اسماعیل خان سره تعلق دای د ټانگ ضلع کا میجا وکسی ادیاگی چکم قومی اسمبلی نمائندہ دای دی اج صوبائی اسمبلی آن دے طریق انصاف سره گوند سره تعلق لري دا سے سمن صبح دے دی طرف نوے سپرے نہ دو اعلان شوی چ پاغا بنے چار شوی وی اور
راتلون کی کال تسنگ گورے اشتیاق کلن رتا ہوئے جستا سو نظر کی براتلون کے کال پ امنیتی سیاسی او ترقیاتی لحاظ رسن گئی اشتیاق تاسو زما آواز راضی اشتیاق نما د راتون کی کال پختنو کا خو فکر کوم چې د اشتیاق ټلیفون لیک چدا
جی داود خان
او راتون کی کال تسنګ ګوره کلن راته وای
داود خان د روتين کی حال کا ز کل حال دیر کو د بدمنی حالات لکه سرنګ مودر ته بیان کړل د سویلی وزیرستان لوور ضلع سویلی وزیرستان پر ضلع وسیدین کی د 13 ورځ چې کیما د درما سید جرګا شوی و ماکین کې پنزم جنوری بنے ہاں دے دے جرگائے شے دو پٹانگ ضلع شے اور دے گرانگے پلاسم جنوری دے دے جرگائے شے دو دے پیرا قوم دے ماسیدو اور دے دے ٹولے ضلع مشہورون یہاں باللی دی روتین کی ایک کل کشے ہاں چدا کم دے دے اعلان کری دی دے امن غوشتنا دو دے دے کی سمے خالکے
یعنی راتلون کی کال کې د ټولو نه لوی غوښتنه چې دا هغه د خلکو د امن غوښتنه ده اشتیاق ډیره زیاته مننه او اوریدونکو اوس دا تاسو د مشال د ویب پاڼې په اړه لګ یو اعلان درکو معلومات درکو او بیا تاسو راولو تاریخ او رگزی سره خبره کو نو دغه اعلان واوري بیا راځو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز داود خټک ما او مونږ په دې خبرې کوو د خپل خبريالانو سره چې 2023 کال د قبایلی سیمو او پښتون مشت سیمو لپاره څنګه وو او 2025 به څنګه وي همدا زمان ما سره د مشال خبريالان طارق اورگزی او عمر وزیر د ټلیفون په لیک دینو اول ورزو طارق اورگزی دا چې د مشال لپاره د کورمی کوهاټ داسې د اورگزو د دغه سیمو خبرونه ورکي نو طارق سګوره په 2023 کې کم داسي غټي غټي پیخي غټ غټ واقعيات غټ غټ کارونه وشو چې اغه تاسو دلته بیانول غواړي زمونږ غوړیدونکو ته
د کورمې او رغزو صورتحال په 2023 کال کې داسې و چې دواړه ضلع د امنیت په حواله خې پاتې نشوې کزم په اورگزو کې صدا سي غټ جګړه یا عملیات ونشول خو هدفي وژنې الته چې کم دي دغه په اوله باندې هغه سیمه چې کومه ده غډه زیاته بده پاتې شوله په دغه هدفي وژنو کې ځایي خلک چې کم دي هغه مړ شول ځایي مشران ټارګټ شول او چې چا هم غږ پورته کولو د هغه ټارګټ کېدل چې کم دي الته وشول دا کارونه په مخ کې هم کېدل خو دغه ځل بیا داسې و چې کله رضی خان او عنایت خان وشتل شو نو د اورگزو قومي مشرانو خاص کر بر اورگزو
رضی خان عنایت خان سوکو
دا د بر اورگزو مشران وو او د دوی به غږ پورته کولو او دا خلک چې کم دي دا ټارګټ شولو او چې کله دا خلک ټارګټ شولو نو د هغه ځای خلکو د اسلام زونه په نامه باندې یو تړون وکړلو او په دغه تړون کې داسې وشول چې کچېرې څوک راتلونکي کې وویشتل شي نو په متفقه توګه به له حکومته د هغې پوښتنه کېږي بیا یوې اونۍ وړاندې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر کاری سراج هغه ټارګټ شو خلک راپاسېدل احتجاجونه یې پیل کړل او بیا حکومت یې دغې ته مجبور کړو چې د اف سي کرنیل پا پر ضد د کاری سراج وژنې ایف آی آر درج کړو.
تاریخ غټ غټ واقعیات رد بیان کې چونکې موږ سره وخت کم دی او عمر وزیر ته به هم ورزو د وزیرستان خبرې به هم کوو، نو که غټ غټ واقعیات رد بیان کې چې څه څه وشو.
نو دا 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 اورغزو حواله سره دا غټه غټه پیخه ده، دا د کار سیرات چې کم دي د باندې خلک را پاسلول دا غټه پیخه ده، او دا یو غټ بدلون دی چې الته د اف سی کرنل پر ځای چې دی اف آی آر در شو. د دینه علاوه په کورم کې چې کم دي الته هم صورتحال د سی خاص خنو، نو پغه کې چې کم دي هغه کې فرقایي ځن خطه وشولې او دغه شانته غلارې بندې پاتې شولې، سکولونه چې کم دي هغه تړلې پاتې شولو، دفترونه او بانکونه او بازارونه چې کم دي هغه هم بند پاتې شو،
اوس هم بند دي فکر کوم.
د کورمې چې کم دي د کورمې او د اوس هم چې کم دي لار چې کم دي هغه بند په بند پاتې ده، او په د دې د بندې دوه چې کم دي هغه وجه بنیادی چې کم ده الته فرقایي ځن خطي دي چې د شیاو سي سنیانو ترمنځ اوس ولې دا د دن خطه چې کم ده د په 6 سپتمبر باندې په اول ځل دلته ان خطه اوس ولا بیا لارې بند شولې، او هغه لارې چې کم دي د کنوانو په ذریعہ باندې به خلک چې کم دي هغه د غوی تګ را تک مسله حل کیدله. خو په 12 اکتوبر باندې د مقبلو یو کنوای چې کم دي هغه په کنج الیزو کې ټارګټ شول، نو دا غینه پس بیا دغه کنوایانو سلسله او دردله خلکو الته احتجاجونه وکړل، او احتجاجونو نه پس حکومت مجبور شول چې د کنوایانو سلسله بیا شروع کړله. په 28 نومبر باندې دا د شیاګانو کنوای چې کم دی په دوو ځایونو کې هغه نه خښوله، بیا په 28 نومبر باندې د اغیر د عمل کې خلک ورغللو، او د بغن بازار چې کم دی هغه مکمل توګه وسوځولو، هغه لوټ کړلو، او الته کورونه چې کم دی هغه هم کورونه هغه ته هم ورونه واچول
په مبینه توګه.
په مبینه توګه د پولیسو سروې چې کم دی هغه وایي چې 900 دوکانونه چې کم دی هغه رنګ شوي دي.
اوس حالت څنګه دی چې الته اوس حالت څنګه دی؟ اوس هم هغه حالت هغه روان دی؟ حکومت کوششونه کوي،
حکومت دا کوشش روان کړی دی چې کله د جنگ په 1 دسمبر باندې ودرېدلو، نو دواړو فریقینو چې کوم مشران دي هغه یې کوهاټ ته راوبلل، او هغلته د هغوی ترمنځ جرګه شروع کړله. په هغه جرګه کې چې کوم دي 14 پوینټونه دي، په هغې 14 پوینټونو دواړو فریقینو بحث وشولو، او په دې 14 پوینټونو کې ټولو باندې دواړه فریقین چې دي هغه متفق دي، خو یو پوینټ د سیده چې په هغه باندې کڑکېش ته او هغه د اسلحې
درټولول دي. تر اوسه پورې په دې باندې تاریخ کدار ته وایي چې سیاسي حالات څنګه پاتې شو؟ بالکل لند کرا ته وایي چې دغلته کم داسې په سیاسي هغه سره لحاظ سره کم داسې غټ اقدام اوچت شوی دی، یا د ترقیاتي لحاظ سره کم داسې غټ اقدام اوچت شوی دی کنه؟
ترقیاتی حوالے سره په کورما کې د څه خاص سند شوی، او دغه شانتي سیاست هم د کورمې د چکم دغه مسله د سره تړلې ده. ټول سیاسي غړي او حکومت او دغه چکم دی د کورمې په دې صورتحال کې لګیا دي، او دا صورتحال به راتلونکي کې هم چې دی یو ډیر غټ اثر لري.
یعنی تاسو مطلب دا چې په 2015 کې به هم سیاسي یا امنیتی حالات همدغه سیوی په کورما کې؟
په 2015 کې کده زموکو مسالې حل نشولې، او د لارو حفاظت نه شولو، دغه شانته په سوشل میډیا باندې د یو بل مقدساتو خلاف چې کم ویډیوګانې خبرولې کیږي د اغې مخونه نستر شولې، او مرچی چې کم دی مسمریدل دا ونه شولو. او د دینه علاوه اسلحه رټلول چې کم دی دا الته ډیره غټه مسله ده، او کدا اسلحه رټلول باندې دوانه فریق رضا نه شولو، او د دې چې د حکومت ته
حواله امنیتی حالات به همدا سي وستا په خیال باندې. ډیره زیاته مننه تاریخ، ډیره زیاته مننه ورزو عمر دراز وزیر ته، او بیا شانواز ته هم ورزو. عمر دراز کتا سو مونږ سره چونکی وخت ډیر زیات کم دی، نو کتا سو راته د شمالي وزیرستان او بنو د دې حالات راته وای، امنیتی سیاسي حالات راته وای چې دلته سو شو، او لند راته وای. بالکل
بالکل داود صاحب، وخت ز خپلم ګورم ډیر کم پاتې دی، نو زر زر بزه ته راتاو شم. 2016 کال کومه اول د شمالي وزیرستان نه پیل وکړو، نو په شمالي وزیرستان کې دا نام نه ته کومګا راشو اول دو نه دا نه یو شمیر پیښه شوې دي په دغه کې یوازې په شمالي وزیرستان کې پروان 2023 کال کې 13 هدفي بریدونو پیښه شوې وي چې پرونه بل یو بل شوې و یعنی دا 13 پروان کال کې او 13 کال 13 شوې وي په دې کې څلوېختو نه زیات ځایي مشران مخور او دغه رنګ ځوانان دغه په نخښه شوې په دې کې بیا غړ کسان دا هم مونږ ویل شو چې نام تو کسان ورته ویل
د عمر دراز د ټلیفون لیکه کته شو او د مونږ د تفصيلات راکو د شمالي وزیرستان په حواله سره خو مونږ سره شانواز دا وخت کې موجود دي او د شانواز مونږ معلومات خلو د مومندو خیبر او باجوړ په حواله سره شانواز که زر راته معلومات راکې د دې دریو قبایلی اضلاعو کې 2023 څنګه تیر شو شانواز تاسو زما واز درځي د شانواز هم د ټلیفون لیکه کته شو او عمر دراز کوم سر راشي نو بیا به غسر خبرې کو عمر دراز ها شانواز کته سو مونږ ته د دریو ازلاو حال راکې
ډیره مننه داود صاحب دغه خو د باجوړ به شروع وکم په باجوړ ضلع کې چې کوم دی نو په دغه 2023 کال کې ډیره داسې بدی اغیزي او بدی پیښې وشولې چې په هغه کې یوازې دغه چې کوم الیکشن و د 2023 په 8 فروری باندې نو دغه الیکشن نه وړاندې یوازې په باجوړ کې دوه کاندیدان چې کوم نو هغه وشتل شي چې په هغه کې یو زخمی شي او یو پکې خنزیب نامه او آزاد کاندید دوه مړ هم وو دغه نه علاوه په باجوړ کې بیا خوند د چټان چې کوم دغه ضلع نه پخوانه د قومي سملې غړي هم پاتې شوی دی دغه په ګاډی 14 نه شو چې هغه خو پکې بچ شوی او البته په ګاډی باندې بریچ شوی او 14 ورته شو دغه نه علاوه په باجوړ کې بیا تاسو هدف وژنې او دغه بدی غیزی ډیر زیات راغلي دي چې په هغه کې د ځینې سیاسي ډلو چې لکه جماعت اسلامي او امیر توفیق کوم
شانواز مومن څنګه په دې دوران کې
جی مومن په دې دوران کې امنیتی دغه حالات خدا سيدي چې هغه خوخو بد نه وو البته په دغه ډیرو اخیرانیو کې امددي روان دسمبر بلکې په دې تیرونی کې مومن دوی هم داسې راپورونه راغلي چې پاغي مونږ بیا د پیښور چې کوم دلته د پیښور پیښور ډیویژن کمشنر دی هغه هم دا خبره تصدیق کړې و چې دلته وسلوال یو
وړي بره مومن دوی وسلوال راغلي خیبر کې هم زما خلک په تیرا کې کوم عملیات روان شوي دي
جی په خیبر کې خو په تیرا کې خو عمومي دغه عملیات د ډیره وخت روان دي او په غزه کې دغه د وسلوالو لخوا د شو وژنې یا داسې یو څه هم کیږي دغه تر څنګ دا هم چلته داسې وړي وړي هغه پوځي عملیات چې کوم اپریشن هغه هم کیږي په تیرا کې هم دغه امنیتی مشکلات تل تم ډیر زیات دي او په غزه کې هم دغه شته دي خو په خیبر کې وزه داود سره دا هم خپل اوریدونکو ته ویم چې دغه د خیبر ضلع چې کوم دغه د جبرو د علاقه ده نو په دغه کې ریګي چې کوم یو لوی میدان دی او یو لوی سارا ده باغزه کې په زما په لیدلې تاریخ کې چې څومره پورې ما لیدلې نو تر ټولو غټه دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د نوغي او جلسه کړې و پښتون عدالت په نوم باندې بیا ورسته هغه پښتون جرګه شوله چې هغه درې ورځې هغه دوام درلود او دغه تر څنګ دا چې په هغه کې بیا په اول واره مونږ وکتل چې د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه جرګه کې د صوبایي حکومت او یا بیا د وفاقي د سټیټ چې کوم نمائندګي لکه گورنر او
اغیب که شرکت کړو شانواز په 10 سکند کې کراته وای چې سیاسي حالات څنګه او 2025 څنګه ویني 10 سکند کې راته وای
جی بالکل سیاسي دا خو دې د کټکیټ سره مخته او پاکستان کې کوم غوړ وفاقي حکومت او بیا پاغه کې د سیاسي ډلې څخه عبد الله امدیدا لکه دغه یو سیاسي ډلې چې
په پوزیشن کې 2025 څنګه ویني دغه سیمه لپاره
دوه درو پیندې وشتم هم زما په نظر باندې صدا سی ډیر خبر نه وي دا خو زما خیال دی چې شاید خبر نه وي او د امنیت تک مونږ وګورو هغه هم داسې یو بدرنګ دی دغه تر څنګ دا هم چې سیاسي حالات کوم کوم مونږ وګورو دغه د وزیر زین د سیاسي ډلو مشران چې کوم دي کشران یعنی ول شي سزاګانې ورته ورکیږي نو زه نه غنم چې سیاسي حالات په دوه درو پیندې وشتم کار کوي
صحیح ډیر ډیر مننه ډیر مننه شنواز ډیر مننه تاسو په ټلیفون کې څنګه غونه هم را روان دي خو عمر دراز ته ورزو عمر دراز موږ سره صرف 2 نیم منټه پاتې دي کته صورت خپل خبره ته دوام ورکړي د شمالي وزیرستان خبره تاسو کوه کله چې تاسو ټلیفون کته شو
بالکل پاپاغه کې کټ شو نو هغه نه علاوه دا صرف یوازې چې کوم هدفي بریدونه هم دغه هدفي بریدونه موږ بیا کبنو ته راشو جاني خیلو ته لکه مروتو ته نو په جاني خیلو کې هم
د عمر دراز د ټلیفون لیکا یو ځل بیا کته شو. زه فکر کوم چې زمونږ د خپل مشال ریډیو نن ورځې د پروګرام اخیری شیبو ته رسیدلې یو او د ټلیفون لیکا کته شو. نو اوریدونکو د 2023 مهم واقعیت او د راتلونکي کال ممکنه حالاتو په اړه مو د مشال ریډیو د خبريالانو معلومات او شننې واوریدي. په دې کې یو مهمه خبره چې کومه مونږ سره دلته راتله هغه دا ده چې د امنیت په اړه باندې که هغه قبایلي سیمې دي که هغه پېښور دی د امنیت په اړه باندې الته په خلکو کې اندېښنې موجودې دي. لکه شانواز چې څنګه وي چې په مومندو کې وسلوال بیا را برسېره شوي دي، دغسې په تیرا خیبر کې عملیات شوي دي، په باجوړ کې هم حالات نه دي ښه. دغسې وزیرستان جنوبي شمالي ته کور شو یا د کرمې خبره چې تاریخ وکنو الته کې هم اوس د شیاګانو او سنیانو یو جنگ روان دی. په سیاسي لحاظ سره ایوب ترین او راشد خټک هم دا خبره وکړه چې په سیاسي لحاظ سره هم حکومت چې دی هغه دی نه ګڼي چې کنی په 2025 کې به د حکومت حالات بدل شي یا بدل تکم بدلون راشي. نو دغه د دې 2023 یو نظر او د 2025 په اړه د مشال ریډیو د خبريالانو شننې. همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د کرخي په غاړه خبرونې وخت سرته رسی. نوی کال کې به تاسو ته د نو پروګرامونو سره راځو. نو نوی کال درته بختور غواړو او نوی کال او وختونه مو په خیر. داود خټک ته اجازه ورکې تر بلې اونۍ پورې. د الله پامان.